برنامه بامدادی رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست و همین لحظه به استودیو آمد. خوش آمدین احمد تکل به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم سید سمیع عباس له تاسو نه. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادي راډیو دی یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د روانې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هیواد له یو مخکښ او باصلاحیته لیکوال سره خبرې اترې واوري چې لسګونه چاپ او ناچاپ آثار لري.
د افغانستان
قدرمن اوریدونکو د حبیب الله رفی سره خبرې اترې لرو.
زما تقریبا د یوسل لس شاوخوا کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوي. ناچاپ خو ګډوډ دي، هغه هم یو شل دېرش کتابه دي چې ما کار پرې کړی دی او ځینې پاتې دي.
په ازادۍ راډیوي مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلی چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له مخې باید د افراطي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کشفي معلومات له افغان لوري سره شریک کړي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکه افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیس لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر غنی د جنگي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشې د کیفیت د لوړیدو امر وکړ. او پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې درې مشکوک سختریزي وجلی دي. د خبرونو تفصیل افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام وکړه. له دې موافقه سره سم چې نن سه شنبه به دواړو خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د معاش پیسې به په 14 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته انتقال شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له څو میاشتو خبرو ورسته کیږي. د تیر کال په ورستۍ کې د افغانستان ولسمشر په شپږو میاشتو کې د دې بسپنی د انتقالېدو غوښتنه د بسپنی ته چې د افغانستان د قانون او نظم صندوق نومیږي، له 2002 څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3.6 میلیارد ډالر ورکړي، څو پر هغو افغان پولیس ته معاش او د هغوی نور مصرفونه برابر سي. د افغانستان ولسمشر د جنگي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشې د کیفیت د لوړیدو امر وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړه پرون په بیلابیل ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قومندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړ. د ارګ لیوی خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو په ځانګړي ډول قومندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او منصبینو ستونزې په امانتداري دته ورسوي. په دې ویډیوي کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وسوې. د افغانستان د پوهنې وزیر پرون له ولسو کورنۍ مطبوع سره د شوونځیو د 2 میلیونه او 2 لک درسي کتابونو د چاپ تړون لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر حنی بلخی په کابل کې په دې مناسبت یو غونډه تول چې د شوونځیو د کتابونو د کموالي د ستونزې د پای ته رسولو او د کورنۍ مطبوع د پیاوړتیا لپاره غواړي چې نور درسي کتابونه په هیواد کې د نن چاپ کړي او زیاته کړي چې دا کتابونه په هیواد کې د نن د یو ولس مطبوع کې چاپ شي.
قیمت دې کتابو د حدود 1.6
میلیون دی. وای د دې کتابونو د چاپ بیه شاوخوا 1.4 میلیون امریکایي ډالر ته رسیدي چې د ولسو کورنوي کمپنۍ لخوا په افغانستان کې د نن چاپیږي. د همدارز ول چې په دغه څه باندې 2.2 میلیون کتابونو کې تر 1.2 میلیون جلد د منځنۍ دورې او څه باندې 100,000 د لومړنۍ دورې لپاره دي او زیاته کړه چې سش کال د 2.3 میلیون ټوکا کتابونو چاپ ته اړتیا ده. د دغه کتابونو د دوه کتابونو د چاپ لګښت دینمارک د امریکا نړیواله پرختی اداره او یونیسف ورکوي. تر دې مخکې د افغانستان د شونځي کتابونه له هیواده بهر چاپېدل. بیا هم اشاره غلاست. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې د دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک زخدریزي ووژل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې درې مشکوک وسلوالې وژلې دي. د پنجاب ایالت د کورنوي چار وزیر شجاع خانزاده رویټرز خبري اجانس ته ویل پولیسو درې پاکستانی طالبان ورسره لدی وژل چې هغوی د پولیسو پورې ویډلې حمله وکړه. د همدارز ویل چې طالبان غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر دفترونو او مهمو سیاسي شخصیتونو حمله وکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې څلورم کس چې د القاعده شبکې یو فعال او محمد امیر عبد الله نومیده خپل ځان په خپل واژه په دې برید کې چې د پنجاب ایالت په فیروزواله سیمه کې وسو یو تن نیول شوی هم دی. د مصر جکپوري څارنوال څو ساعت وروسته لدې د قاهیرې پرختون کې ساور کړی چې د سپرلې د موټرو د کاروان په لار کې بم وچاوده ده. د مصر د عدلیه وزیر احمد الزیدان ویل حشام برکت له پرونی حمله وروسته رختون ته ورسول سو او هلته یې ساب پرکړه. د پولیسو او ملکیانو په شمول نه تنه نور په چاودنه کې اټاپیان سول. پرونی چاودنه د بی پوزي اکاډمي مخ ته د هلی پولیس په مینه کې وسوه. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی دفتر د حشام برکت ته وشل کې دوویر په خاطر نن سه شنبه عمومي رخصتي اعلان کړي ده. تر اوسه پورې چا د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ترکیه وايي تیار ده چې په خپل پلو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سو ویلي هیواد هر راس عواقب ته تیار دی. دغه خبره ورسته لدی وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیه د ملي امنیت شورا غونډه جوړه شوه. د شورا په خپل خبر پاڼه کې د سوریه له پلو څخه د تروریزم د خطر په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریه د دغه هیواد مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. پوتین په کرملین ماڼۍ کې د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره لکتنی ورسته وویل دیوای ازموش پالیسی د سوریه او د سوریه د خلکو پر ملاتړ متمرکز ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روسیې له بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروب سره په یو خبري غونډه کې ول د ته ډاډ ورکړ سوی چې روسیا به د سوریه سیاسي اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو رابولم کونړ د ازادي رادیو خبريال د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د هغې زلزلې په اړه معلومات راکوي چې نن تقریبا شاوخوا د پښلمی پر محل پیښه شوې ده او له دوی نه معلومات غواړو چې د دې زلزلې مرکز کوم ځای وو، در شدت څومره وو او په کومو سیمو کې محسوس شوې ده. روهلا انوري د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره ده، مهرباني وکړئ.
دغه زلزله چې وا په داش په هغه څنګه چې تاسو یې تقریبا په کم درې بجې چې په کونړ او په کابل نیهار او مرستان کې وشوا او دا چې ویل کېږي چې د امریکا د جنوبي د سروې ادارې د راپور له مخې د دغه زلزلې زور چې وو د ریختر په مقیاس باندې 5.5 کل شوی وو او مرکز یې د نورستان کې بل شوی دی. په کونړ کې، په نورستان کې او ننګرهار کې په سخت دغه زیات اندازه کې زلزله وه او همدارنګه په کابل په نور ولایتونو کې د شلم احساس شوی دی او همدارنګه په دغه هېواد پاکستان کې په پېښور، چتران، باجوړ، دیر، اسلام آباد، منډوره او په هغه ځای کې هم دغه خلک کې راپاتولي د کورونه راستلي دي او هلته هم اخیست شوي ده.
د تلفاتو په اړه څه معلومات شته انور صاحب؟
دا تر اوسه پورې چې کوم چارواکو سره خبرې کړې دي تاسو معلوم دي چې په نورستان کې لږ دا غرنۍ سیمې کې تلفات یا کورونه خراب کړي وي څه شوي وي هغه به وروسته معلومېږي چې تر اوسه کوم چارواکو خپلې تلفات په اړه څه نه دي ویلي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري و چې د نن نیمې شپې زلزلې په اړه معلومات راکول او د وروسته معلوماتو لمخې د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې اټکل کړی چې د دې زلزلې زور او شدت 15.5 د ریختر په مقیاس و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې یو راپور. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هیله مندي چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغانستان، پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې کړی وي. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستاني چارواکو غواړي چې د سخت دریزو جنگیالیو پر ضد د عملیاتو په اړه د افغانستان له دفاع وزارت سره خپل ټول معلومات شریک کړي. له بلې خوا همدا وزارت وایي چې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه پاکستان له افغانستان سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د همکاري ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیر د ازادي رادیو خبريال ته د یوې پښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان، افغانستان او قاتم لاټر د قواو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به له پولیس سره نږدې د سختدریزو پر وړاندې تر عملیاتو مخکې له یو بل سره معلومات شریکوي. د ویل
اگر ما سختي طرف عملیات نکونیم
که موږ د پولیس دی خو د افغانستان په خاوره کې عملیات کوو، له پاکستان سره په اړه معلومات شریکوو. د دې خبرې معنی دا ده چې کوم عملیات کوي او مخالفین تر پوله تیریږي، هغه یې مخنیسي، او که هغه عملیات کوي او مخالفین دی خاطر اوړي، موږ یې مخنیسو.
یا اسخط و طرف و یا در خاک افغانستان.
په همدې حال کې د راپور لمخې د پاکستان پوځ پر اطلنکو څو اونیو کې د سخت دریزو پر وړاندې د اخیری عملیاتو په خاطر تیاری نیسي. د پاکستان پوځ وایي په جون میاشت کې د ضرب عزب عملیاتو له پیل راهیسې 2500 سخت دریز وجلی او د هغوی تر 800 زیات پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. قبایلی مشران وایي چې تر اوسه لا د پاکستان د پوځ د عملیات نه دی پیل سوی چې سخت دریز هر ورځ په ډلیز توګه تر پوله د افغانستان په خاور نه نوځي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان تیر کال د خپل نظامی عملیاتو لپاره افغانستان ته خبر نه ورکړي او له همدې کبله ګڼ شمیر بهرني تروریستان د افغانستان خاورې ته ننوتل. د جنرال وزیر په وینا دا جنگیالي په افغانستان کې ناامنی رامنځته کوي او بیره خپروي.
بنان فیصله شو
نو ځکه پریکړه وسوه چې کله چې هغوی عملیات کوي زموږ سره معلومات شریک کړي او کله چې موږ عملیات کوو هغوی ته په حق لووایو. افغانستان پر دې پریکړه ژمن دی او هله ده چې پاکستان هم ورباندې عمل وکړي.
او امید است چې پاکستان هم عمل وکړي.
د پاکستان د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره مستقیم تړاو لري فرانسې خبري اجانس ته ویلي له دې مخکې چې ځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د اخیری ځل لپاره هوایی بمباری پیلوي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې جناقه الکوزی چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونې پروسته غوښتنه کوي د داعش د افغانستان طبي منابعو ته سترګې نیولې تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړی او په برخه کې لیکي د امریکا دفاع وزارت څخه د وړاندې په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه تر ډیره حده تجربوي یا اکتشافي دي او لږ شمیر خلک په لیګو کې وځي شوي. که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د خراسان په نامه خلافت ممکن محدود وي خو دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. خبرونه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان خبری رسنۍ د داعش په اړه راپورونه خپروي او وسلوالو یې د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې له طالبانو سره مرګونې جګړې کړي. طالبانو په ولیک کې داعش ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان نه باید ووزي. ډیپلوماټ زیاتوي داسې اوازې هم شته چې افغان حکومت د داعش په اړه مبالغه کوي او په دې توګه غواړي د نړیوالو زیاتې مرستې را جلب کړي خو د دې ډلې له موجودیت نه هم انکار نشي کېدای. په افغانستان کې د امنیتي حالت د لا خرابېدو په صورت کې به په دې هیواد کې د داعش فعالیتونه زیات شي. ډیپلوماټ خبرونه د تحلیل په برخه کې وړاندې لیکي د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې په هغو سیمو چې د ملي پوځ یا طالبانو تر واک لاندې دي زیات نفوذ پیدا نکړي خو دا بیخي ممکنه ده چې دا ډله په سوریه او عراق کې د خپلو لګښتونو لپاره د افغانستان په قانونو چې په ډیر بد امنیتي حالت کې دي وغږ ټینګ کړي. خبرونه لیکي افغانستان تر ځمکه لاندې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت طبي منابع لري او په دوی کې مس، اوسپنه، زمرد او نور قیمتي فلزات شامل دي. د دې قانونو زیات شمیر نه دي استخراج شوی، نو قراردادیانو ته پاتې دي او یا هم د سیمه ایزو خلکو لخوا راایستل کیږي. بریتانیا چاپ ګاردین رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه مضمون خپور کړی او په کابل کې د بریتانیا د سفیر کارین پیرس څرګندونې راخستې چې وای افغان مشران د لومړي ځل لپاره غواړي چې په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي. کارن ګاردن رسپانه ته ویلي، څه موده وړاندې په ناروې کې له طالبانو سره د افغان میرمنو غونډه ډیره ښه علامه وه. د برېټانیا سفیر وایي دا د افغانستان په دننه او بهر کې د افغان ښځو لپاره یو بریالیتوب و، او دا ځکه چې له طالبانو سره په مذاکرو کې د ښځو په مسلې بحث وشو. د کارن په وینا په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مساوات په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو یو شمېر نورې ډېر ورو او بتې دي.
آزادی رادیویی مجله
سلامونه او درناوی، ومانیم د ونی فرنګی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب جب ساتنی په اړه کې خبرې کوي.
دا چې څوارلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځنې جوړې سپینه وږمۍ، دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع وږمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروږمۍ کی.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری راته وایي چې د دکتورا اخیستلو لپاره کوم اسناد لازمي دي.
کابل کې چې د افغانستان په ساته فکر کم د ګوتې په شمار به څوک آسان میرمنې ډاکټران به وي چې پښتو څنګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څنګه کې هم یو ډاکټر شته.
لنډه کایا ته نور مطالب هم لرو. په سر کې نجيبه زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
کل سوي چې پنځ ډیر اتلونکو کې د افغانستان د باختر خزانه تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کښېښودل سي. د چنګاش په لومړۍ نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګند کړه. د باختر اجانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دی چې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کښېږدي، چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کنفرانس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بیلابیلو تمدنونو ټاټوبۍ وباله، او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر یو سل 1540 نومیالی پکښې معرفي سوی دی. دا کتاب په 1940 دیش مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی، او د معاصر افغانستان د تاریخ د څېړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنګ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکښې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیګه چوي کانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اجانس د خبر لمخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکل ده، او پراتلونکو اونوي کې به په تهران کې د فارابی له سینمای بنسټ سره نوري خبرې هم وکړي. د چویکانت په وینا په پام کې د چې د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینی ته ورکړل سي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبن ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل، او دې پیښې خواشینوونکې پایلې درلودې. نولستنه ای له عمله مړه شول چې په هغو کې د تبلیسی د ژوبڼ پالون کې ګولی کوچې ترجې هم شامله وه. زموږ همکار فرشته جلالزی د ژویو د دې پالون کې ژوند او د دې پیښې په باره کې رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګولی کوچې ترجې خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و، او بالاخره د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د می په میاشت کې په جوبن کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو لامل یې ډاکټرانو یو لاس ور پرې کړ. ګولیکو سره لدی چې لاس یې قطع سوی وو، خو همکارانې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوه ورځې وروسته بیرته د تبلیسي په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه، او د جون په 14مه چې پر ژوبڼ سیل راغی په سیل کې مړه سوه. د تبلیسي ژوبڼ کې ګولیکو چې تاجې همکارانو د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب کورلجه ازادي راډیو ته د ګولیکو چتاتشه په اړه وایي:
دا ښاولېس مې غانسکوتربولي دموګیدبولېبه کنده
ژوبڼ د هغې کور وو. دا ژوبڼ د هغې لپاره یو نړۍ و، دا ځای د هغې لپاره هر شی وو. د لڅارو سره یو خاص رابطه درلوده او ډیر ساروی په خپل پالل یو ستر کړی وو. د دې مرګ زموږ لپاره یو غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پریکړه چې هغه له روختونه پر وټولو ټینګار کاوه او تر خارجې دوه یوازې دوه ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړ شو.
دا نه تا دی دا ځواب ورکړي تا ښاولوي سمات غانسکوتربولي دموګیدبولېبه کنده.
د دې په مننه د تبلیسی شهر زیات اوسیدونکو خپه دي، ځکه ډیر کسان د هغه د ژوند په کیسه خبر دي او په هیجه چې ګولیکو چتاتجه له څارویو سره ډیره مینه درلوده او تر شل کاله زیات وخت یې د تبلیسی د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی وو. د دې پېښې یو بل خوشنونکي اړخ چې د تبلیسی اوسیدونکو ور باندې خپه دي، دا دی چې د سیل لامل د ګولیکو چتاتجه خاوند ملخات چتاتجه هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږشت کاله د تبلیسی په ژوبڼ کې کار کړی وو. د ازادي راډیو د ګرجستان خبريالانو څه مود مخ کې د تبلیسی په ژوبڼ کې د شومبا پونم د یو سپین پلانګ د ژوند په اړه یو ویډیو جوړ کړی وو. دا سپین پلانګ ګولیکو چتاتجه له ماشومتوبه له خپل کورنۍ سپی کراکولا سره ساتلی او پاللی وو. د جون په 14مه د تبلیسی پر ژوبڼ پر اغلی سیل کې سومبا هم مړ شو.
جب ساتنه د سر محقق استاد حبیب الله رفی نوی اثر دی چې په 244 مخونو کې د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د ژبې اړوند د استاد شل مقالې چاپ شوې دي. د همدې کتاب په باره کې مې له استاد سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد مخکې تر دې چې د کتاب په حیثه کې خبرې راته وکړې، دا راته ووایاستئ چې په مجموع کې به هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي؟
زماخ تقریبا دیو سلس شاوخوا کتابونه زما په دی 50 کلونه کې چاپ شوه.
څومره بنا چاپي؟
نا چاپ خو ګډوډ دی، هغه هم یو شلدیش کتاب دی چې ما کار پکړی دی، ځینې پاتې دی ځینې هغه دی. اوس په دی وختو کې مملا تړلې ده، خدای توفیق راکړه چې لرم سره تنظیم وم.
مهرباني استاد، د همدې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا کتاب کله چاپ شوی ده او اصلي موضوع خو جب ساتنه ده. زرغون او زرګون څوک دی پکې؟
دا کتاب اصلا شل مقالې لري. موضوع زب ساتنه په دې اساس مانور ته کې چې د ژبې د ساتلو لارې، مثلا پاستورو کې هم ژبه راځي، په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي دي پښتو ژبې، په ډبرلیکونو کې راغلي ده، ورسته له هغې په خطي نسخو کې ځای شوي، ورسته له هغې په چاپي آثارو کې راغلي، ورسته له هغې قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي. او شل مقالې د پاره یوه کې بېلې بېلې موضوعات څېړل شوي. مثلا په لومړۍ مقاله کې یوه پښتو یو پښتو، ما لیکلي دي چې پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلي کلمې دي. پښتو د ژبې نوم دی، پښتون ویونکی دی، پښتونولي د دوی قانون دی او پښتونخوا د دوی مینه ده. نو په دغې چې څوک اوسیږي د دې ټولو یوه ژبه ده. دغه یوه ژبه به موږ لیکو، لهجې به ساتو، لیکن لهجې به په ژبه نه ګډوو. یوه پښتو، یو پښتون، دا دی زموږ قانون. دا یې وروستۍ نتیجه ده. بله مقاله د دې ژبنۍ پانګه او ادبي پانګه، دغه موضوع هم یوه ګډوډي پکې پیښه شوه. خلک ځینې کسان دي چې هرې لیکنې ته ادبیات وایي، لیکن دا سمه نه ده.
حتی دا خوشحال بابا هم په هغه وخت کې دا تقسیم کړی و، هغه ویلي وو چې ما شاعري م کړي، هنري شعر مې ویلی، او کله چې ما کله مطالب غوښتي لکه فضلنامه چې د دینی مسایل ښودي، لاته ویلي چې ما ساده ژبه استعمال کړي د دې دپاره چې هم یې هغه څوک چې علاقه لري یاد یې که هم یې په حافظه کې پاتې شي. نو په دې اساس دغه ویش ډېر مهم دی چې باید ژبه ټوله سره بېله کړو او ټوله ادبي او عادي ژبه سره بېله وڅېړو. دا یوه بله درېیمه مقاله پښتو ژبه پیدایښت او د ودې بهیر او پړاوونه. په دې کې شروع دا ده چې پښتو چیرې پیدا شوه، څه وخت پیدا شوه، څنګه پیدا شوه. دا ډېر درانه سوالونه دي، ځواب نه لري، لیکن کوم څه چې ما پیدا کړي دي په هغو غږېدلی. مثلا لومړی په دې کې ما هغه د ژرګون او زرغون مسله ده.
نو دا مسله استاد جالبه ده. دغه
دا داسې ده چې زه په یو شپږ اووه کاله مخکې امریکې ته تللی وم. هلته زما یو دوست و، میراج الدین پټان، خدای دې وبخښي، دلته بیا راغلی و، د خوست والي و، د غزني والي و. نو هغو راته وویل چې راځه، دلته د ایرانیانو یو کتابتون دی، ډېر ښه کتابونه پکې دي چې ورشو. نو ویرجینیا ته ولاړو، هلته د ایرانیانو کتابتون و. ما کتابونه کتل، په یوه کتاب مې سترګې ولګېدلې، پرې لیکلي و ژرګون. دې ژرګون کلمې داسې زه ور جذب کړم، پښتو راته ښکاره شول، زه ور کش یې کړم چې وامېړه وا، دا د یوه خدای ګوټې قصه وه چې زرګونه کاله مخکې. تاسو پوهېږئ چې د خدای ګوټو دوره د انسانانو په عرف کې دا ده چې دوی د انسانانو نه مخکې په دنیا پاچاهي کړې ده، او خدای ګوټو دوره وه. نو دا د خدای ګوټو د دورې یو کتاب و، د ژرګون په نامه یو څوک دی چې نه زره کاله مخکې یو خدای ګوټی دی، نه زره کاله مخکې ژوند کړی. چې پاڼه مې واړوله، په بله پاڼه کې لیکلي وو چې د ده شاګرد زرغون نومېده. دغه کلمې زه ور جذب کړم، او بیا مې چې نور کتاب پسې ولوست، نور نومونه هم پکې پښتو ښکارېدل. مثلا د ژرګون و زرغون په وخت کې لومړني انسانان پیدا کېږي، د خوږه او خوږه په نامه، لکه آدم و هوا غوندې. بیا مثلا یو ځنګل دی، هغلته د ژرجن ځنګل، یعنی زیر ځنګل. نو دغه نومونه ټول پښتو و. ما دې ته پښتني استوره نوم ورکړ، او دغه مې دلته یاده کړې ده.
استاد، دا کتاب په دری لیکل شوی که دری ته ژباړل شوی؟
دا دې سړي دری ته ژباړلی، لیکن منبع یې نه ده ښودلی، یعنې ده د یوه زړې استورې نه دا رااخیستی دی. دا یې رااخیستی دی او په فارسي لیکلی دی، او دا سړی ایرانی دی، په آلمان کې اوسي، په آلمان کې چاپ کړی. او دې ټکې ته چې مثلا دا چې دا نومونه پښتو دي، په دې شیانو دی نه دی خبر. د مغه استوره چې د هر منبع نه یې اخیستي، هغه یې هوبهو کټمټ او بې تصرفه رااخیستي. نو ځکه په دې اساس په دې کې د هېڅ هغه ځای نشته دی، د تقلب ځای. نومونه دي، ما قاموسونه پسې وکتل، د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته،
یعنې ژرګون او زرغون.
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د ژرګون له خولې شوې ده. ژرګون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي. موږ و تاسې مه غو شي ته چې د مځکې نه راوځي زرغونېږي، او د رڼا په لور، د لمر په لور روان وي، هغو ته زرغون وایي. نو په دې ترتیب دغه جالبه وه، دا مې پکې یاده کړې. د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم. په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې. مثلا د پخت نوم په اوستایي سرودونو کې دی، د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو، دا په ویدي سرودونو کې دی. اپاریتي د اپریدي نوم، اسپزي د یوسفزي نوم، وردیکا د وردګ نوم، او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه، هیتامینتو د هلمند سیند، کرومو د کرمې سیند. دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي، دا راغلي. د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي. وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي، د رباتک په کتیبه کې راغلي. وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی، شازوی. شازوی دا د یونانی ځای دی، دې ته درې ټکي ورکړي، لکه موږ چې هې ته درې ټکي په سر ورکوو او چې ځینې جوړوو. او د شازوی کلمه ده، او د شازوی کلمه ډېره زړه ده. موږ اوس نه وایو، موږ شاهزاده وایو، فارسي هم شاهزاده وایي. په فارسي کې دا کلمه شاپور وه پخوا، په پښتو کې شازوی وه. شاپور هم د پښتو فارسي شریک دی، ځکه موږ ماغه بور لرو په پښتو کې، تربور، بوره. نو په دې اساس په دې راغه کېدلی یم. بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې اکاډمۍ ورته جوړې شوې، هوتکیانو روزلي، امان الله خان روزلي، دغه سلسله مې را تعقیب کړې. هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه چیرې وه، هغو ته مې غوښتې دي چې یو اندازه ځواب وویل شي. بله ډیره مهمه لیکنه دا ده چې د پښتو لیکدود 2500 کلنه تاریخچه، د پښتو درې مصرۍ د داریوش په کتیبه کې په بیستون کې راغلي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم. په دې څېړنې شوې ارواښه د علامه حبیبي اوږده څېړنه پرې کړې، او د ایران محققینو هم څېړنې پرې کړې. هغو غوښتې چې دا فارسي ثابت کړه، لیکن پښتووالی ډېر هغه دی، ډېر روښانه دی. لیکن دلته سوال دا دی چې زموږ ژبې نه په ایران کې څه کول. داریوش د دې سیمې د 28 هېوادونو مشر و، په 28 هېوادونو یې واکمني درلوده. لیکن دا یې ډېر وسیع نظر سړی و. امر یې کړی و چې د دې ټولو ملتونو ژبې باید په بیستون کې ځای شي، چې دنیا ته تاریخ ته پاتې وي چې زه په دې سیمو پاچا وم، چې زما د پاچاهۍ هغه ځینې ثابته شي. نو په دې ترتیب په دې کې نه یوازې دا چې پښتو د نورو ژبې هم شته په دې هغه کې. او بل جالب ټکی دا دی چې ما وروسته یو نوی سند په ایران کې پیدا کړ چې په دې برخه کې د ایران د موزیم لخوا د بیستون د کتیبو تر څنګ په بیستون کې راغلي تصویرونه چاپ شوي دي. په دې تصویرونو کې په یوه تصویر لاندې لیکلي دي چې دا هغه سوغات راوړونکي دي، هغه افغاني سوغات راوړونکي دي چې پاچا ته یې د نوي کال په مناسبت قیمتي تحفې راوړي. د دې تر څنګ د اراکوزیا هیات هم دی. اراکوزیا یعنی اوسنی قندهار. د ګندهارا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی ننګرهار. د باکتریا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی بلخ. د هرات هیات هم پکې دی. نو په دې ترتیب دغه د افغانانو تصویرونه یې هلته ورکړي دي، جوړ کړي دي. دا بله موضوع ده. د دې نه علاوه وروسته بیا د سره کوتل په ډبرلیک چې 2000 کاله مخکې لیکل شوی په یونانو باختري خط دی، لیکن پښتو کلمې پکې دي، او د پښتو کلمو لپاره یې پښتو توري جوړ. مثلا د الوخات کلمه پکې ده، یعنی ارواخات. دغې ته یو نوی توری جوړ کړی دی د ښې دپاره، چون په یونانی کې نه و، د ښې دپاره یې نوی توری جوړ. دا د پرباته کې هم همداسې دي. وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي، په هغو یوه مقاله ده. خروشتي کتیبې، خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی. مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډیر زیات پښتو لغتونه وي، ځکه چې دا د دې ځای ځایي لیکدود دی، او که څېړنه پرې وشي بالاخره د پښتو ډېرې بېلګې او نمونې به پکې رابرسېره شي، چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې. د روزګان په ډبرلیک خبرې شوې چې په هغو کې د شازوی کلمه د ما مخکې خبرې پرې وکړې، او هغه هلته نقر شوې په مغو تیږه کې د ځې په توري. د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی. دا ژبه چې موږ هغه کوو، لغت په کې جوړ شي که د جوړ نه شي، که جوړېږي په کوم انډول او په کوم منطق، په دې خبرې شوې دي. د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوې دي. بیا په پښتو او پامیري ژبو خبرې شوې. پامیري ژبې د آریانا ژبې دي، آریاني ژبې دي چې مونجي او شغني او سنګلیچي په اوس وړې وړې ژبې دي، په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي، پاتې دي. د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی، خصوصا ج چ ی ښ، هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي. دا نه په ایراني ژبو کې شته، نه په هندي ژبو. دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده. په دې یوه مقاله ده پښتو د زده کړې ژبه، په دې مقاله لیکل شوی چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا چا کار ورته کړی. امیر شېر علي خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د پښتو ژبې د پاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بس شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بله ځای خطي نسخې دي. په دې غږېدلی یم چې څومره خطي نسخې شته، چیرې دي، څنګه دي. د پښتو خطي نسخې د ژبې بله هغه ده. د پښتو چاپي کتابونه دا هم 200 کاله کېږي چې شروع دي، په دې کې ژبه چې زیرمه شوي. وروسته له هغې دوه قاموسونه دي، یو ریاض المحبت، چې په هند کې لیکل شوی دی چې په هغو کې د پښتو گردانونه دي، او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې یوه چا لیکلی په فرانسه کې. دغه شل مقالې په دې کتاب کې راغلي دي، او ما هڅه کړې چې مواد یې نوي مواد. یو ډېر بل مهم بحث چې دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی. اوغمۍ یو ډېر ښکلی نوم دی، او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کېږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي. په عربي کې 5 نومونه لري، شهر میاشتې ته وایي، د دېرشو ورځو ته، او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي، د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي، بدر د څوارلسم شاوخوا ته وایي، او محاق هغه وروستیو ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي، او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي. دا 5 نومونه لري. دا په پښتو کې هم شته لیکن اوس ورک دي. اوغمۍ د دغې قرص نوم دی، دا د هغه ټیکلۍ، دا اوغمۍ د پخپله دغه کوره یې ده، دا د ځمکې هغه کوره دی، سپوږمۍ کوره، دا اوغمۍ ده. دا چې څوارلسم ته ورسېږي سپوږمۍ ځینې جوړوي. سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوغمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کېږي، توره اوغمۍ همغه کلمه ده. دا چې نوی راوخیږي هلال په حالت کې اوغمکۍ ورته وایي. نو په دې ترتیب دغه 5 نومونه په پښتو کې ورته شته، او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې دمدې نه استفاده وشي، او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري. دلته اوغمۍ جوړه شوې، د غونه اوغمکۍ هم جوړه شوې، سپوږمۍ هم ترې جوړه شوې، تروغمۍ هم ترې جوړه شوې، او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم دمدې نه جوړه شوې. په دې یو بحث دی، او زه هیله من یم چې ځوانانو ته به په درد وخوري، او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی.
ډېره مننه استاده کور مودن.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نن سبا د تحقیق ګڼ میتودونه رواج شوي دي. کچیرې یو کس د څارنوال په وړاندې له یوه عمله کورټ انکار وکړي، داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کېدای شي منکر کس پړ، ملامت او ملزم وګڼل شي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي الولي اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړې.
د ترکیې د خلکو یوه کیسه. یوه ورځ هارون رشید په بدله جامه کې له درباره راووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال دی. دی چې په ښه آس سپور و ډېر اوږد مزل یې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو. په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه صدقه یې غوښته. خلیفه یو څو روپۍ له جیبه راویستلې ور وایچولې، خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې ور وګرځېدل. راتاو شو ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي؟ شل ځواب ورکړ بصرې ته. خلیفه له آسه راکوز شو، شل یې په غېږ کې واخیست، په آس یې کېناوه او خپله د هغه مخ ته کېناست. دواړه د بصرې په لور روان شول. ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم. شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي؟ خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې را ننوځې، ولې داسې کوې؟ شل بس دا یوه خبره کوله، که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه، او که نه نو دا زه دا ته دا قاضي. خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغونډ شي او هر یو به ووایي چې له شل خوارکي سره ظلم وشو. که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي بیا به یې همدا عادت شي، ډېر نور کسان به هم وځوروي. نو شل ته یې مخ واړوه، ویې ویل راځه قاضي ته ځو. دوی چې قاضي ته ورغلل هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست وو. له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه. قاضي ته یې ویل چې دا طلا د ده خپله ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې دا نن ورنه ورکه شوې او د پنډي ګوتو ته ورغلې ده. قاضي سوداګر ته وویل شاهد لري؟ سوداگر ځواب ورکړ نه. او قاضی دواړو ته وویل تله ماته راکړی تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا له څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضی له مدعی پوښتنه وکړه چې کار کسب دی څه شی دی. هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضی بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دی څه دی. لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب راڅخه چاپ پټ کړ او اوس دغه خیاط دعوه کوي چې کتاب دیده دی. قاضی لیکوال ته وویل شاهد لري؟ د ځواب ورکړ نه صاحب. قاضی وویل کتاب دی له ما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضی له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل یې څه دی. خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل دا وایې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضی شل ته مخ واړوه. پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایې. شل وویل قاضی صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی. دا آس لا بیان و چې له ما سره و، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم، دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایا پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم. دغه وخت قاضی له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لري؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضی وویل چې آس دې نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضی چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلا یې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردی سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وو، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضی عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزه د پښو په لوسو تلو یا شل درې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضی وویل ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی، خیاط چې د دروغو قسمونه یې خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش دورې ووهئ. وروستی نوبت د خلیفه او شل و. قاضی شل ته مخ واړوه ورته ویې ویل د نیکۍ ځواب دغه سوي لکه تا چې ورکړ، ته په دې نه پوهیږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دي په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضی خلیفه ته مخ واړوه ورته ویې ویل مسافره آس دې خپل دی، ورځه بېغمه ګرځه، خوا مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی ورته ویې ویل قاضي صاحب ستاسې قضاوت ډېر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضی ورته مسکی شو وی ویل دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اوریدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه، پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سروکار دی. خلیفه ورته وویل ښه نو د کتاب مالک دې څنګه وپېژند؟ قاضی ځواب ورکړ د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډېرې سولیدلې او لستل شوې معلومې دي. پوه شوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعې ته لیکوال ضرورت لري نه خیاط. خلیفه وویل ډېر عالی ډېر عالی، اوس درته وایس چې زما په بیگناهی او د شل په ملامتی باندې څنګه پوښوي. قاضی ورته وویل، د شپې مې آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ورباندې لار وه. ستا او شل تر راتلو د مخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تیریدې آس غاړه در هسکه کړه او درته وشنیده چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي، خو کله چې شل تیریده هیڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره د دومره پیچلي جنجالونو نه و چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل، ستا پوهی او حکمت ته مې سلام دی. قاضي صاحب، زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همدا اوسه قاضي القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څه موده لمخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري اخیستی، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د دکتورا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو دکتورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکتران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې ته چې د افغانستان په سطحه فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټرانو به وي چې فکر کوم په پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته. په نورو څانګه کې ډېرې کمې دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمې دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یو ډاکټر لرو، اغلی زیوار.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم چې پیل کړی دی چې باید دکتورا واخلی، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړي چې د دکتورا د اخیستلو لپاره څه پکار دی، کوم اسناد پکار دی، او دکتورا معمولا چیرته دوی اخلي؟
دا فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د دکتورا پروګرام را پیل شو چې هغه استادانو ته ځنګړی شوی وو، چې د کابل پانتون د پښتو څانګې لستنه استادان او د دری څانګې هم لستنه استادان د دکتورا پروګرام شروع کړی دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کال مخکې لاړ نشي، نور محصلین جذب نه لري او کویم لري، دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امکان اخلي. په کې ډیر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کیږي. نور ما شوق
تدریس بیا څوک کوي؟
د دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیور، او همداراز استاد ودمال صاحب. د درې کسان دغه دکتورا پروګرام مختبیایي، او په دې خاطر چې زه پیدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی. نور ما وغوښتل د دینو دوستانو سره مشوره وکړه چې پیښور پانتون کې که امکان وو چې زه دکتورا پروګرام شروع کوم. بیا هلته استادانو د پښتو څانګې مشر ډاکټر وحید صاحب او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله صاحب دوی ما ته مشوره راکړه، وی ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودی نه ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د دکتورا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې دکتورا ته ځان کاندید کړي، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلومې وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپت وي. البته دا ټول په انګلیسي ژبه کې وي، او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې د زموږ ملي ژبه ته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد د ځایونو ته د اسناد وړل کیږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوي وي یا 80% به وي، نور همدغه اسناد ته دوی اړتیا لري.
بیا د دکتورا د درس پروسه څنګه؟ تاسو اوس فرزند دلته یاستئ او درسونه به په پېښور کې؟ تاسو په ځای پېښور ته هلته درس لپاره؟
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه، دوی راته وویل چې دغه خو همداسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کښېنئ او څه زده کوئ، خو بیا هم تاسو لاره ویلرې ده، او د هر چا په خپل زیار پورې تړلې ده. تاسو کولای شئ چې په هر سمستر کې یو یا دوې اونۍ په کلاس کې کښېنئ، بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه د سره یوسئ، په کابل کې درس وایئ، بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو، تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ، څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي، بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتو نو هغه بیا د هر محصل په خپل مزیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولای شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل دکتورا واخلي.
ریسرچ چې کوي موضوع به تاسو ټاکئ که استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وای د محصلین خپل یا په د استادانو په مشوره باندې ټاکي، خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چا ته وټاکي. محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي، د یو بل په مفکوري سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو هم دا هڅې پیل کړې دي او غواړئ چې دکتورا واخلئ، په څه باندې به کار کوئ؟ څه د تحقیق موضوع؟
والا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی، ځکه چې زه زړه نا زړه وم چې ما کارونه به وشي که به ونه شي. اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه عملته کیږي، په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به شو پیلیږي. نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکم، تر هغې ځان سره فکر وکم چې کومه موضوع ما ته ډیره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکم، او کولای شم چې په ډیر کم وخت کې ښه څېړنه وکم، البته د استادانو په مشوره.
څو سمستره به لولې؟
اصلا خودی وای چې پی ایچ ډی یا دکتورا څلور کاله ده، خو بیا پیښور کې وای یو کال یو نیم کال درس ویل او امتحانونه دي، وروسته یو نیم کال د څېړنې ته ورکوي چې په درې کاله کې سړی کولای شي. حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کړئ، تاسو کولای شئ چې په دوه نیم کاله کې خپله دکتورا خلاصه کړئ.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید دي؟
دوی داسې ویل چې مونږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله، فکر کوم چې څو ماخذنه په دکتورا کې به کار ډیر وي او ښه بشپړ تحقیق به وي او ریښتینی تحقیق به وي، او په دې باندې څو کسه استادان تقریض لیکي. مثلا په ماسترۍ کې مونږ یو استاد به نظر ولیکه، او په هغه کې وایي د بورد غړي دي، څو تنه ډاکټران دي، هغه کینی دوی نظر پې لیکي. او همداراز د پېښور پوهنتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري. نور همدا کارونه لري.
یاسمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا هڅه نه کوي د دکتورا د اخیستلو؟ هر کال ګڼ محصلین فارغېږي، حتی ډېری ماسټري نه کوي، بیا دکتورا خو په ځای پرېږده. مشکل په څه کې ده؟ یعنی څه مشکل موجود ده؟ او که مشکل نه وي د دوی خپله زړه نه کېږي، نور څه عوامل دي؟
کېدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري، یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډیر خو به نه شم ویلی، یا د تعلیم ډیر شوق نه لري، یا کیدای شي چې مادي ستونزې ولري، غواړي زر وظیفه واخلي، کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري، نشي کولای چې خپل د لوړ زده کړې ته مخه کړي، مثلا ماستري یا دکتورا ته. ما په اند فکر کومه چې دوی به ستونزې لري، نشي کولای، یا به لیوالتیا نه لري چې ډیر درس وایي. نور
د ماسترانو شمیر در معلوم ده چې څومره پیغلې ماسترانې دي؟
فکر کومه مونږه لسمه دوره د ماستری مونږه وه، چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15-15 شپږ کسان وي، چې 50-50 تنه دوه کاله مخکې وي، دا دوه کاله وروسته هم. اوس فکر کوم چې شپېتنه اوښتې وي، او اویا یا 15 کسه ماسترانې به مونږ په کابل کې لرو. د کابل پوهنتون فارغ شوي دي، او که په تعلیم تربیه پوهنتون هم همداسې ځینې استادان ماستري لري، هلته به یې ویلي وي. دغه دقیق حساب ما ته نه دی معلوم، خو د کابل پوهنتون هم دومره د لس کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوي دي.
یعنې اویا کسه فارغ
شوي؟ همدومره، شاوخوا اویا کسه. بله بله.
یاسمین ډیره مننه. کور دې ودان.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال 12 سره چې ولس اجباړي او یوې شعري ټولګه و چاپ شول. د کاغلی یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبي جایزه هم وګټله. کاغلی یاد اکثرا غزل لیکي، او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسائل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل: حالت لکه سور اور لکه ایرد په دې خار کې، حالت لکه سور اور لکه ایرد په دې خار کې، د روح او د وجود ترمنز جګړه ده په دې خار کې. پروا چې د اسمان د بارانونو دومره نکړي، په وینو باندې ځمکه خا مړه ده په دې خار کې. بې پلونو ګرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده، بیپلونو گرد وهلی می دزل لار پرته ده، جذبه د ژوندانه څنګه سړه ده په دې خار کې. دا خلق اوس د نویو کیفیاتو په تلاش دي، درځه د محبت کیسه زړه ده په دې خار کې. ستا یاد، ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کوڅو کې پروت دی، ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کوڅو کې پروت دی، آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې خار کې. آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې خار کې.
چپ فرے بوخڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا سبو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا سبو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چلول او خڑا، چاپن خرو خڑا، چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بو خڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بو خڑا. چاپ پختو پنامہ چاپ پختو